این اتفاق ظرفیتش هم وجود داشته و داره.
و پیشنهاد شما چیست در این مورد خانم رحمانی و چی چیز به شما امید میبخشه؟
اگر که دنیا با ما هم صدا بشن و صدای زن افغانستان رو فراموش نکنن، دستی که به سمت شما دراز شده رو فراموش نکنید و بیشتر حمایت کنید زنان افغانستان. در افغانستان زنان جرأت ای که صدا بلند کنن ندارن، اینها اسیر میشن، گرفتار میشن و یک دختر به زندان طالب میفته و هزار بلا سر او دختر میاد و ما داشتیم کسایی که اعتراض کردن و به زندان افتادن و شما شاهد ای بودید که چه بلایی سر اونا آمده. مردها و زنها کنار هم بیستید، اعتراض کنید و این قوانین رو قبول نکنید. یک زن حق انتخاب داره، یک زن باید صدا بلند کنه، یک زن باید به آرزوها برسه، یک دختر باید به مکتب بره. چطور ما میتونیم سکوت کنیم و در کشورهای دیگه بشینیم فرزندان ما درس بخونن، زنان ما آزاد زندگی کنن، ولی در افغانستان یک دختر حتی اجازه مکتب رفتن نداشته باشه؟ اگر دنیا کنار زنان افغانستان بیست، اگر سازمان ملل حمایت کنه، واقعا کشورها حمایت کنن و طالب رو به رسمیت نشناسن، مسلما طالب نمیتونه با این شرایط ادامه بده. طالب ها سالها پیش هم در افغانستان بودن ولی حکومت اینا پایدار نبود. چرا؟ چون مردم اونا نپذیرفتن.
وقت ما هم تمام شد. در این مثلث سارا رحمانی فعال حقوق بشر در آلمان و پاریس صحبتی از رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی. بسیار تشکر از حضور شما در این برنامه و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی رادیو به فیسبوک facebook.com/azadirradio.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه لوی داسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي اے آئی ماډل د انسان د ټوخي او پرنجیلا او ارزونی وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نور ډیر مسایل هم شته خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړې قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم منع کړه. گرنی لوبی هم مناو، حتی د خزو غگی هم سطر اعلان کرد. خود نریوالو پس دریز هم نیوکی پاره بولی.
نموز نسو کولای چی پا داغسی اسلامی شاپیریال کی او پا هاگ نظام کی چه آغا سل پسل کی اسلامی نظامی موز دی بس دخلگو پا وشتن بانی هاگ سطر سر کو چی دخلگو تکازایی که شریعت منی که نمانی که شریعت تخواه اجازهی کنی
چلنج وار کهو را دسی په همدغه د صورت مجادله په همدغه یو لسم آیت کې در سره بحث وکي کچې تدرا څخه وګټل زه هم دانه نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټه غړیتوب چې زلرم زغه غړیتوب پرېښدم او نور یو کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوو.
تاسو دې لپاره مت پکم کېږي چې په دوکې په بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې خلاصېږي.
مشروع حکومت نه دی، فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولست او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د جی ټی پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګرې ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ای ادعای است که تا هنوز برای اثبات این مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک خوری ورکړی دی امریکایانو ته او دا خور ځکه دوی ورکړی دوی پوهیږي چې حکومت قدرت معدن قاچاق سلور سلور ودونه دا ټول مدلاس دي چې موږ تاسو دلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات یو ونه کې نږدې اتیا پاکستانی منسوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. تیرونه د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ خبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپل سرزوري ده چې پر انجنونو او خزوې د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خوندانو د طالبانو لابیګران ملامت کړي وای چې په دې اعلان سره طالبانو واضح کړي چې د انجنونو تعلیم ته اجازه ورنه کړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید خپل زده اقداماتو لمنه بل اخر و راخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعده ورکړې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره خزیره ولري، مګر تیره ونې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر نیدا محمد ندیم خبرداري ورکړ چې تر امر ساني پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم نه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ساني پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ساني پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلي دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کېدلی. زه دغه سړی ته ستاسو د چینل د لارې څخه، ستاسو د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. رای د سی په همدغه د صورت مجادله په همدغه یولسم آیت کې در سره بحث وکي، که چیرته در څخه وګټل زه هم دا نن نور خپل دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلرم، زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بس نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنا ده چې دی د قران کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلې او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د په وینا خپل یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی خبرګون او د هغوی جواب سربېره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هره دوره کې د افغانستان په مکتوبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربېره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړ زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امر ساني ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امر ساني ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امر ساني پورې وځنډیدل.
طالبانو د 2020 کال اگست راهیسی چې بیا ځلی واک نیولی لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منه کړي او د دوی حکومت د محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسی پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد ده چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته له دې چې په دې اړه له افغانانو سره جرګه مرکه یا خبرې وکړي یا ورته غوږ ونیسي بیا بیا یې ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا یې ټینګار کړی ده چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته که نه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو او کورنیو غبرګونونو په ځواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخي او د مسلمانانو اعتراض پرې د ایمان زوال دی. خو یو شمېر دیني عالمانو طالبان پوښتلي چې تاسو حتی په خپل قانون کې د ښځو غږ اورت بللی نو که یوه ښځه د مجبوریت له مخې بازار ته ځي آیا له دوکاندار سره د ګونګیانو په څیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه؟ بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غنې وړي او لوی مشهوري لوبي منکړي په خزوې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عام خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګونونه هم پریتون شوي اما داسې څه پکې نه لیدل کېږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکي پاړه د نړیوال ټولنې پریکنده اقدامات په ډاګه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون ښځې له ټولنې حذفوي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویاندې روینا شمداسانی بیا لږ په تونده لهجه په طالبانو د فشارونو راوستلو خبره کړې او وایي طالبان غواړي افغان ښځې د تیارو دور ته بوځي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیالې روزماري ډیکارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداری ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یوناما مشرې میرمن اوتومبای وه چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي دي چې نړیواله ټولنه په ښه نیت طالبانو سره رغنده دخیل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به یې هدف ته رسېدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه که چېرته موږ وګورو د طالبانو پاکله باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي په عین وخت کې هم د افغانستان د خلک او افغانستان میرمنو سره خپله خواخوږي ښکاره کړي، په عین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره حده پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشحاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي، په اقتصادي لحاظ باندې طالبان نه ملاتړ کیږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کیږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یوناما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چا له اسلام پورته محدودیت نه وضع کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته څومره توهين په دې قانون خنوس ویلې او بخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم موږ د آدم علی السلام او اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو د حق ځان ته ورکوئ چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ دریمه مسله چې دی د شوزو اړوند، زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول، مثلا دوی ویلی دي چې د شیزه ژغ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی په تاسو باندې وشي، نو هلته دغه بی بی عائشه چې 4000 حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه طی نه کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکمه ډله خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی، نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نه وروسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډله له منځه تللې نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزورې حکومت کې، یو حکومت په ښکاره ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګرې ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له 20 نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلې. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلې او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاریف اسیودین د پاکستان غوندخنو ته هم په جواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پی ملاتړ کوي ویلي د ټي ټي پی مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅ څوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پی ته ځای ورکړی وي.
باید دوه ډیل په یاد کړو، د دوه معاملې په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوې اخیستې دي او دوی ته ویلي دي چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو د خوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دومره دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري یې په وویشته. که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ور نه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور ودونه، دا ټول مدلاس ازي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نوماند ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایي ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درې میکلیزې په مراسمو کې یو وار بیا د افغانستان د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایدن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایدن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیې په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ترامپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ و او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې درلود. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبی دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغه پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیری واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مک ماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مک ماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر ونی په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ ونی ځکه و چې د بلوچ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې اتیا پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوچستان تیر ونی په مچ سیمه کې د راولپنډۍ کراچۍ او کویټي نښلوونکي د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوځو او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوچستان په وینا د پاوز او حکومت غړي وو کوسکړي وژلې دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوال ډلګي بیا خبرداري ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم ای وی پی لري له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستانی ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ بریډ کړی چې لږ تر لږه شپږ 50 پاکستانی عسکري وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستانی حکومت نه ده تایید کړي. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یو لسات عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو ته دغه تلفات اړولي خو پاکستانی حکومت بیا د بلوچستان په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازم استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدار نور هم لوړه کړي او د یو وش وسلوالو د وژلو ادعای هم کړي ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پختلی چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د اویا کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کما جګړه سونه مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. سومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ لږه نه زیات ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغانم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستانو له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
تیرونی افغانستان کې د پخوانیو ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوی وي او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته وربخلی دي. د جنگي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولې وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسیدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې لمخه به دا الوتکې لدی وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي خو طالبان نوې په خبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند د غوالوتکو پاړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو په خواني افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټولو مر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل. خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولای چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسولیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله ګرمه موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې و چې دی پیښه کې د ادعاو له مخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وویشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراضیه ناسته نیولې وه، خو طالبانو رغلي او په زور یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز ویشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي، درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربری موټروانانو کمیسون ازادي راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکراریږي او د زیاتو پیسو نه ورکول په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونې په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمېر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې چې په خبرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغاتې بولي، لا هغې وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې 3 منی کاله یوې میړوخې میرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي 8 استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګنا ثابت کړ. اوسم د نړۍ له ګډ نه جالبې خبرې. اے آی یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدل او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلث اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول سابندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر بادشاه د لټانو له کیسو راووځي، او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. دغه وادونه چې خلک یې د پرمختګونو له امله ظاهرا ډیر شبک کاری، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوال سروې ښودلی چې د مهال ټوله نړۍ کې 1.5 میلیارد وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې مشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوی چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان هیواد د 2 مدرجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3 مدرجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% میرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې میرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور دغه راز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوي دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ، نو راځئ له داسې کلي مهم خبر کوم چې له 100 کالو راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسیدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي چې حتی په دیوالونو او کډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کله سل کال وړاندې د ایسویانو کله و چې په 1922 کال د ترکیه او یونان تر جګړې وروسته اوسیدونکي یونان ته واستول شو. د یونان مسلمانان دغه کلی ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالی پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسې فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپله اومه ورځ مه